رښتینی خبرې
رکو راست
سپینی خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري رویا جان زمانی او زیدی با خادم د خبرونه قربانی یو امریکا د بشري حقوقونو د سرغړونو له کبله د طالبانو په دوه چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دسمبر په اتمه چې د قوس د میاشتې اتلسمه کیږي د نړۍ په نهه ملکونو کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له کبله په شلو کسانو بندیزونه لګولې دي چې په دې شلو کسانو کې دوه تنه د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکي دي.
با تقدیم سلام شرمنده های محترم فریدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دلیل نقض جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران از جمله از طریق محدود ساختن دسترسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفا بر اساس جنسیت به این فهرست تحریم ها اضافه شدند.
د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د بندیزونو لګول ستونزې نه حل کوي. راپورټونه وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله د نجونو او میرمنو د تعلیم او بشري حقوقو سره تړلې ده. په دغسې بندیزونو د افغان نجونو او میرمنو بشري حقوق اعاده کېدلی شي.
بله شنونده های محترم روی این موضوع در برنامه صحبت میکنیم اما قبل از اینکه ما به مهمان های برنامه بپردازیم و این موضوع را با اونا به بحث بگیریم مشروع خبرهای این ساعت آماده است دعوت میکنیم شما را به شنیدن خبرها
ویان سید سلیمان شاه ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په نیولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د رپورت تفصیل
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری د جمعې په ورځ د دسمبر په اتمه په یوه رپورت کې ویلي چې د یوې میاشتې په موده کې په پاکستان کې شاوخوا 28,000 افغان کډوال نیول سوي دي. د دسمبر تر دوهمې پورې نږدې 28,000 کسان توقیف او نیول سوي دي چې د افغان کډوالو توقیف او نیول د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې 8 چنده زیاتوالی شي. د جمعې تر ورځې 1,300 افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته شړل سوي دي چې زیات شمېر یې د تورخم، چمن او سپین بولدک له سرحدي لارو خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو څو ادارو هم له پاکستان څخه په ډلهیز ډول د افغان کډوالو شړلو پریکړه غندلې او د دغه هیواد څخه یې غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان دې لغوه کړي. په دې کې شاوخوا 6,500 هغه کډوال هم شامل دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه سوي وه. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
لبلې خوا د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلي چې په پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ او د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم له چارواکو سره خبرې کړې دي. ویسټ نن د شنبه په ورځ د لندې پاتلسمه د ایکس په ټولنیز شبکه لیکلی چې پاکستان ته د خپل روسي سفر په لړ کې خبري وکړې. د طالبان حکومت د امریکا د مالی د وزارت لخوا په دوو لوړپوړو حکومتي چارواکو د بندیزونو لګولو ته په غبرګون کې دغه بندیزونه غندلي او دا اقدام په افغانستان کې د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 50مې کلیزې په مناسبت په یوه بیانیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي او د علومو اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود نمونه د متحده ایالاتو د حکومت د بندیزونو پلیس کې شامل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ماښام د لندې په 11مه په یو بیانیه کې چې د ایکسپورټ ټولنیزه شبکه کې خبره کړې د متحده ایالاتو د مالی د وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې د فشارونو اعمال او د بندیزونو لګول د هیڅ کوم ستونزې حل نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دغو دوو لوړپوړو ارکانو علاوه په چین، ایران او هیټي کې هم په شلو دولتي افرادو باندې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د نقص په وجه بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت د کرهنې او د اوبو لګولو د وزارت سرپرست عطا الله عمری ویلي چې حکومت به وطن ته راستنیدونکو هغو افغان کډوالو باندې 200,000 بابا کورونه وویشي چې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم او زده کړې رغونه سبا د یکشنبه په ورځ د لندې په 19 د قطر په پایتخت دوحه کې په هغه کانفرنس کې د بحث لپاره شامل شوی چې د یو شمیر هیوادونو استازي او د افغانستان د حکومت پخوانی حکومتي ماموران پکې ګډون کوي. کانفرنس د اندونیزیا او د قطر د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډ کوربتوب جوړیږي. زمنګ غغله واشنگټن نوري د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وډ د جمعې په ورځ د لندې په 19 د نوموړي شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په سمدستي توګه دوربند غوښتنه پکې شوې وه ویټو کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرش او عربي هیوادونو په غزه کې د اوربند د نافذولو غوښتنه کړې وه. په پریکړه لیک کې د بې قاعده او شرطه اوربند غوښتنه شوې وه. یو شمیر عربي هیوادونو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو متحده ایالات ته د خپل سفر په ترڅ کې د غزې په تړانګه کې د جنگ د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې وه او واشنگټن یې غوښتي وو چې د بشر دوستانه اوربند ملاتړ وکړي. په عیني وخت کې د بایدن ادارې له کانګرس نه غوښتي چې د اسرایلو د پاول د میرکاوا پر مختلفو ټانکونو لپاره چې په غزه کې د حماس په خلاف په تعرضي عملیاتو کې ورنه استفاده کیږي 500,000 نور مرمۍ منظور کړي. په دغه جنگ کې په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د لندې په 19 اعلان وکړ چې د خپل ایرانی سیال امیر حسین عبداللهیان سره د هغو جرمنیانو د سرنوشت د معلومولو په حق لا خبرې کړې چې په ایران کې بندیان دي. په داسې حال کې چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ډسمبر په 19 د جمهوری ریاست انتخابات کیږي، سارونګي وایي چې د هغه افریقایي هیواد په زیاترو برخو کې د بې امنیتۍ او د انتخاباتي موادو د کمبود لامل د آزادو او منصفانه انتخاباتو د ستر رسولو په لاره کې غړ خندونه پراته دي. او د شنبه په ورځ لروم سره چیرما د ایټالیا د تیولی ښار په یو روغتون کې د اور د لګیدلو په وجه لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپین خبرې یا روکو راس پروګرام ته په خیر راغلی. خبرونه مو اوریدل. اوس غواړو چې د ورځې په ټاکلې مسلې باندې د مېلمنو سره خبرې وکړو. دوه تنه مېلمانه مو خبرونه ته رابللې دي او لږ څه به تاسو ته اعلان کو چې څوک دي د کارپوهان. خو موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دسمبر په 8 چې د قوسات لسمه کیږي د نړۍ په نهو هیوادونو کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له کبله په 16 کسانو بندیزونه ولګول. په دې 16 کسانو کې دوه تنه د طالبانو لوړ رتبه چارواکي دي او دا دوه لوړ رتبه چارواکي چې دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس دی چې خالد حنفي نومیږي او وبخي وزیر دی چې خالد حنفي نومیږي او د علوم او د اکاډمي رئیس دی فریدون محمود. په دوی دغه تور دی چې دوی د نجونو د حقوقو او د ښځو د حقوقونه سرغړونه کړې دي او سرغړونه ادامه لري ځکه خوندي تړل شوې دي او نور مسلې هم په دې برخه کې شته چې مشکلات باندې مشکلات پیښ کړې دي. نو رویا جان زمانی ساس خو خسته ده مهرباني وکړئ.
خواهش میکنم خانم زیبا خادم. خب در برنامه مهمانای عزیز با خود داریم که نسیم بهمن آگاه مسائل سیاسی، پژوهشگر و استاد با ماستن و همچنان خانم دیبا پتنگ اونا هم آگاه مسائل سیاسی هستن که با ما در این برنامه صحبت میکنن.
بله و با گروه رویا جان زمانی بله. چه ملمانه یا ملمانه راغلی دی یا نه؟ دیوی پتنگ زمون غاغوري ډاکټر دیوی پتنگ غاغوري
بلیو سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو درون ملماته هم در رقم ساسو طول آوریدون که تسلمونه برانده کم زمین تستاسو سره یمه
بیره مننه دلته په استودیو کې رویا جان زمانی ده او زیم او بل ملمامو نسیم بهمن سیب ده رویا جان فکر که راغله ده بهمن سیب
آقای بهمن سلام بر شما آواز ما رو مشنوین
سلام بر شما سلام به همکاران شما سلام به مهمان برنامه و شنوندگان رادیو
خوش آمدین
مننه بهمن سیب بخیر راغله سلام شی
مننه تشکر از شما ممنون
ستاسی نمننه سبه رویا جان پروگرام پیل کو
بفرمایید
ډیر تشکر رویا جان درنو ملمنو موضوع خو اعلان شو تاسو به بهتر معلومات لري ځکه دا اساسه کار دی او تاسو چارې سیړی او همیشه تعقیبوي موږ ته خبرونه راځي یا موږ روزمره خبرونه مطرح کوو او تاسو نظریات په اورو اول خبره خدا ده چې رپورت خو خپور شو او دا ویل شو چې د خزانه وزارت ویل دي چې شل کسدی دوی باندې امریکا د خزانه وزارت نه بندیزونه ولګیدل او په دې شل کسانو کې دوه تنه د طالبانو چارواکي دي دوی د بشري حقوقونو په سرغړاونو تورن دي لدی کبله دوی په دې لیست کې شامل شوي دي مګر طالبانو بیا دغه فیصله یا پریکړه چې دوی په لیست کې شامل شوي دي بندیزونه پیل کړي دي دای غندل ده او د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویل دي چې د دې بندیزونو لګولو فائدہ نشته دا فائدہ نه کوي دا د ستونزې حل نه دي نو ما سره خو سوال ده چې کله د ستونزې حل نه وي ستاسو په نظر درنو ملمنو د ستونزې حل بسی وي کومه بل نسخه شته او آیا طالبان ولې د خبر کې چې د ستونزې حل نه دي خو غوښ سوې چې د موضوع د سنگل شي کله طالب له نظر ورته وګورو رویا جان سه به سوال چاته مطرح
شروع میکنیم از خانم پتنگ
خا مهرباني وکړئ دی پتنگ خور
ډیر ډیر زیات مننه بیا هم سلامونه ټول ته وی زه فکر کوم چې دا کومه پریکړه چې شوې ده یو دا کوم بندیزونه چې امریکا لګولی دي ضروری هم دي دلیل دا دی چې څه وخت چې زه خپل افغانستان ته راغلم او د دېنو چارواکو سره چې البته ویلیدل او یو حالت می چې وڅارله البته دا خبره کېدله چې دوه کسان دي په طالبانو کې چې وزیران دي او غوی منه د همدغه د مکتوبونو یا د میرمنو او د حق حقوق رسولو ته چې دوی مخنیوي کوي دا دوه کسان دي نو ټول وزیران غواړي چې مکتوبونه راخلاص شي میرمنې کار دراړي شي او بیت نورمال فضا ایجاد شي خو دوه کسان دي خود دغه دوه کسانو نمونه په غوښته وخت کې چنه اخستل نو زه داسې اته کوم چې دغه دوه کسان چې نن ورځ امریکا ور باندې بندیز لګولای دي همدغه دوه کسان دي چې دوی مخنیوي د تعلیم کوي نو ستونزه هم حکومت ای خپل راج ګورې کوي چې نن ورځ د حکومت د نه چارواکي په دی باندې بیان یو کوي چې دوی والي په دی باندې بندیزونه لګوي بلا شکه چې دا خو د حکومتونو همیشه وظیفه ده چې کوشش وکړي چې د خپل چارواکو طرف بنيسي او کوشش وکړي چې هغه خبره وکړي چې هغه د دوی په خپل کابینه کې کوم ستونزې ورته راپېښ نه شي خو زه تاسو ویلې شم چې زما تاکټیک څه وخت وا د دوه کسانو نمبر همیشه خو چې دوه کسان دي مخنیوي کوي نو زه ډیر څه کوم شم دغه دوه کسان دي او چې دا کوم بندیز په دی باندې لګول شوی دی آیا اوس سوال دې چې مطرح دی چې دا به د افغانستان میرمنو ته کومه ګټه ورورسوي کنه آیا د افغانستان خلک وګوشي کوي چې به تر هغه یو فیصله ته ورسیږي او آیا طالبان به دې ته واڅوي چې دوی د وزارت چوکیان د دوی نه واخیستل شي داسې کسان راوستل شي دوی په ځای باندې چې وګړي د تعلیم ضد نه ووسي نو سوال ټول په دې ځای چې اوس د طالبانو مشرتابه کومه فیصله کوي آیا دوی به د امریکا سره خپل اړیکه خړې ساتي کنه د دوه طالبانو په خاطر باندې کنه بدلون راوړي کېدای شي چې ډیر هم تاویل کیږي چې دا به په هماهنګي سره کېدای شي چې دا کار شوی چې دغه دوه کسانو مخنیوي وشي دغه بندیزونه په ولګول شي چې دوی د باندې پیدا شي او دوی د سنې نه ایست شي دا هم تاویل کیږي دوی خلک ځکه چې تاسو په ویلای شم چې
او بخې دوی پتنګ ډیرو بخې مزرعه ګورم تاسو وایئ چې هلتوم سمانه څه وخت هلتوي
صرف دا دوی میاشتې مخکې خبره ده چې تاسو کومه چې همدغه باندې خبرې وي خاطر ما ویل چې دا څوک دي چې مخنیوی د تعلیم کوي نو ما ته وویل چې دوه کسان دي په طالبانو کې
یعنی ته کابل ته تللی
وي
او بخې ته افغانستان ته تللی وي
بلی او زه افغانستان ته چتللې ومه الته چې زما خبرې وشوې او ما کوشش کوله چې په دې باندې پوه شم چې د مخنیوي د تعلیم څو کوي. نو په دې وخت کې ما ته دا خبره وویل شو چې دوه کسان دي. نو نن ورځ دا کوم اعلان وشول نو زه په دې فکر باندې ورسېم چې تعلیم مې داسې وکړل شي کېدای شي چې همدغه دوه کسان چې اوس امریکا باندې بندیز لګولای دي ډېر سوال کیږي چې همدغه دوه کسان. نو دوی وایي چې دوه کسان دي په طالبانو کې چې ډېر غټې ستونزې را پېښې کړې دي کابینېته او نه پرېږدي چې د نجونو
یا سوال بل او بخې زماده سوال بل جز دا و چې آیا طالبان چې وی چې دا سنځنه حل کوي دا د بندیزونو لګول تم په دې فکر چې د بندیزونو لګول مسلې نه حل کوي دا مشکل نه حل کوي.
ګوره زه په دې باندې زه هم ام نظر ایم چې بندیزونه کوم ستونزې نه حل کوي زه په کوم خبره اترې کولای شي چې ستونزې حل کړي. خو په دې مورد کې چې اوس د انجونو مکتوبونه یا د میرمنو د کار مسله ډیره زیاته جدي ده او ټول نړۍ ور باندې غږیږي چې په کوم په دې حالت کې کېدای شي چې مفید وسی دلیل دا دی چې کېدای شي د امکانات ورکړي چې طالبان د دوی دغه دوه کسان د ثاني نه ایسته کې داسې کسان دې په ځای باندې راولي چې دوی داسې کابینه ولري چې وو ټوپ یو نظر باندې وي څو وخت چې دوه کسان په یو نظر باندې نه وي د دوی کابینه په هغه وخت کې وي چې موږ یو بل ته ټول ته احترام کوو چې ټول هغه فکر باید موږ یو فکر وینو کېږي چې دا هم د امریکا سره په یو هماهنګي سره دغه کار شوی.
خانم پتنگ به شما برمیگردیم. جهان سپاس. بله آقای بهمن، از اون جایی که بیشترین فشارها و محدودیت ها بالای زنان در افغانستان توسط طالبان وضع شده، نشانه گرفتن دو مقام بنابرمی اقداماتشان بوده، شما چی فکر میکنید که آیا این تحریم های تازه به این افراد کلیدی طالبان یک آغاز فشار از سوی جامعه جهانی برای طالبان برای تمکین کردن اونا در مقابل امی خواستهای جامعه جهانی است یا خیر؟
بسیار خوب، البته تحریم این دو مقام طالبان بی پیشینه نیست. ما میدانیم که حدود 55 اعضای ارشد طالبان در لیست تحریم های دو جانبه و چند جانبه کشورها و نهادهای بین المللی قرار داره، ولی تحریم اخیر دو مقام طالبان که وزیر امر به معروف و نهی از منکر هست و همچنان رئیس اکادمی علوم افغانستان هست، از یک طرف به نحوه به خاطر پیشواز از تجلیل 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و از طرف دیگر بیشتر یک پیام سیاسی را در واقع برای طالبان ارائه میکنه. درست است که این تحریم ها نمیتونه یک تغییر گسترده در رفتار طالبان ایجاد بکنه، ولی همطور که شما گفتین یک آغاز فشار از سوی جامعه جهانی به خصوص از سوی قدرت بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا به خاطر تکریم طالبان به خواست جامعه جهانی و به خاطر در واقع تندادن طالبان به خواست مردم افغانستان هست. چیزی را که ما در اینجا میبینیم که چرا این دو مقام بیشتر مورد هدف قرار گرفته، این یک گام آغازین هست که اصلا میخواید حلقه اصلی تصمیم گیری را که در اطراف رهبر طالبان یعنی ملا هیبت الله قرار داره، چون این دو نفر جزء 5 حلقه تصمیم گیری اصلی ملا هیبت الله هست و میخواید این را گام به گام در واقع به پیش ببره تا طالبان وادار به تمکین بکنن. موضوع دوم این است که این افراد، این دو نفر به خصوص مولای خالد حنفی که وزیر امن به معروف هست، در ایمان سنگسار، در نقص گسترده حقوق بشر، در ارائه محاکم و اعمال محاکم صحرایی و بدوی، در اعمال مجازات شلاق، در اعمال شکنجه و همچنان اینا، این دو نفر به خصوص جزئی از مهندسان اصلی بهاشراندن زنان هستند و اینا بسیار دیدگاه زن ستیزانه دارن و بر اساس خواست این دو نفر هست که ما میبینیم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بسته شد و اصلا زنان در واقع از تمام عرصه های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی زدوده شد و اکنون زنان با یک نقص بسیار گسترده حقوق بشری مواجه هستند. به این خاطر من فکر میکنم که هرچند این تحریم نمیتونه تغییر گسترده در رفتار طالبان ایجاد بکنه، ولی یک حرکت سمبولیک هست که یک پیام سیاسی خاص برای طالبان داره.
خب آقای بهمن، بسیار بخشین، از پیام سیاسی صحبت کردین، به چی مفهوم؟
به این مفهوم که جامعه جهانی صبرش در مقابل طالبان آهسته آهسته رو به پایان هست و طالبان باید تمکین بکنن به خواست جامعه جهانی، و اگر تمکین نبکنن راه تعامل با طالبان در واقع آهسته آهسته منفذهایش کوچکتر میشه و ای میتونه بر رسمیت شناختن نظام طالبان نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر بکنه. نه تنها این مسئله، بلکه میتونه در پالیسی کشورها که به نحو پس از سال 2021 ما میبینیم که طالبان جامعه جهانی به خصوص به رهبری آمریکا یک نوع روی خوش به طالبان نشان دادن، اما از این به بعد با آغاز این تحریم ها با اعمال فشار از سوی جامعه جهانی به کشورها ما میبینیم که منفذهای تعامل با طالبان و راه به رسمیت شناختن نظام طالبان به مراتب دشوارتر و پیچیده تر میشه و این نشان میده که اگر طالبان تمکین نکنن به خواست جامعه جهانی و جامعه افغانستان، نظام طالبان بقایش با چالش جدی مواجه است یا مواجه میشود.
دیره من نتاسینا نسیم بهمن صاحب کور ودان روی جان زمانی یو ځل به خپل اوریدونکو ته دا خبره وکړو چې نن د سپین خبري یا رکو راسو پروګرام کې موضوع څه ده او پسې شي غږیږو. موضوع خود را نوریدونکو که تر اوسه هم نه یې اوریدلی، همدغه د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت هغه فیصله ده چې نهو هیوادونو کې د بشري حقوقونو د سرغړونو په اساس باندې 40 کسانو باندې بندیزونه ولګول چې دوه تنه پکې د طالبانو لوړ رتبه چارواکي دي. او نن موږ په همدې باندې غږیږو چې دغه بندیزونه د مسلې حل کېدل شي یا نه، چې د طالبانو نتاق زبی هولام جاید وی چې د بندیزونه ستونزه نه حل کوي. نو سوال ده چې د ستونزه څنګه حل شي. په همدې مورد کې زمونږ دوه تنه کارپوهان چې نسیم بهمن صاحب دی د پونتون استاد او دیوا پتنګ خورده د سیاست ډاکټره، د دوی نظریات تاسو اوري. زه به تر ازمه روی جان زمانی ساس په اجازه سوال لرم چې وګورم د دوی ملمنو نظر څه ده. په دغه برخه کې چې د افغانستان کې د بشر حقوق د ښځو حقوق نقص شوی دی، زخ ډیر پټونه په دغه دوه کلونو کې سباندې دوه کلونو کې نشه شو. د طالبانو دریز امغه دریز دی چې د اول نو کوم تغییر پکې نه دی راغلی، خو نړیوال کوشش کوي چې د خبرو لاره خصوصا د تعلیم په مسله کې، د کار په مسله کې، د ښځو حقوق، د بشر حقوق او دغه مسلې باید حل شي، ځکه افغانستان د نړیوال ټولنې غړی دی او نړیوال کنوانسیونونه امضا کړي دي. نو مکلف دی هر حکومت چې وي چې هغه سره رفتار وکړي په ټولو مسایلو کې چې جهان سره امضا کړي دي. تاموس د افغانستان لپاره د د امریکا د چارو خاص استازي همداشان کرن دکر او د ښځو په چارو کې د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ خاص ځانګړي استازي رینا اميري او اوسغه د خزاني وزیر دي ټول هم د خبره کړې ده چې د بشري حقوقو د اعادې په برخه کې امریکا په خپل تعهد باندې ولاړه ده او ملاتړ کوي. اوس راځو د موضوع ته، د دې ترڅنګ چې د امریکای د ریز معلوم دي، د نړیوالو دریز معلوم دی، طالبان وای بندیزونه مثلا نه حل کوي، مګر په دې رپورت کې دا راغلی دي چې په دې کسانو چې دا بندیز ولګیږي د دوی شتمنۍ به ضبط کیږي او دوی ته به ویزې نه ورکول کیږي. وایم په دې زم پوښتنه د زموږ اوریدونکو چې دوی شتمنۍ لري په خارج کې، کوم ملک دې شتمنۍ لري دغه دوه تنه، دا به څه ګټه وکړي؟ درست
ګورز
bale
bale ګور زما نظر خدا
او کویزه او بخي زما د سوال دویم جز دا وو چې دوی چیرې زی اوس په ریچر ته سفر کړی دی او چیرې به ورشي، او دوی سفرونه به څومره موثر وي چې دوی ته ویزه نه ورکول کیږي؟ bale
زه فکر کوم چې چیرته دا خبرو ته خپل امریکا هم زیاتره معلومات ورکړي وای، قلم موږ پوښي وای چې دا خلک یا دا وزیران څه جایدادونه لري په خارج کې، د کوم هیوادونو کې د دوی په جایدادونو باندې بندیزونه ولګېدل یا ضبط شول، یا کوم سفرونه د ترنتنن وزیر پوری کړی دي. مو خو داسې څه پر اسانه یو کینه دیلی او اته هم داسې نشو کولای وای چې د امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې څه جایدادونه ولري چې دوی شکریش چې په دې مورد کې دوی چې دا کوم شای ویلی دی هغه هیوادونو ته لکه ایران او چین او د نور هیوادونو چې خودلی دي، هغه شلو نور کسانو ته چې دوی بندیز پلګولای کېږي چې دا مورد به زیاتره وګوي ته کېږي چې رابطه یې ته دلودل ډیر امکان لري چې په خپل امریکا کې وګوي باتمن د نه جایدادونو دلودل هغه نور کسانو باندې چې دوی بندیزونه لګولي نو دا زموږ تاسو د وزیران هم پکې شامل شوی دی. نو فکرنه کوم چې دا به په دوی باندې اړولري دا که سفر ځنې چارواکي طالبان کولای شي نشي کولای، موږ تاسو دې دې چې دې چارواکي دي چې په غوي باندې هم د اندازې سفرونو بندیزونه لګېدلې دي، خو د دوی په پالیسیانو کې کوم بدلون نه راغلی. موږ تاسو څه شي په کار دی هغه یو نتیجې ته رسیدل چې جونې بیت مکتوبونه تراوي شي داسې وا الیرا دوی را پیدا کړی چې هغه وشي چې ماسره وي صرف په خبرو باندې په بندیزونو باندې یا په دوی باندې ی دوی نه جای دونو یا خستل یا بندیزونه په لګول زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان میرمنو ته کومه ګټه ورسوي. خو نن ورځ زیاتره انتقادات کوم که تاسو وینئ چې دوی حقوق بشر کلمه استفاده کوي امریکایان، دوی خپل بیته د غټو هغه انتقاد سره مخامخ کیږي. دلیل دا دی چې نن ورځ موږ تاسو وینئ چې فلسطین کې کوم حال روان دی، نو که چېرته موږ تاسو دوی پوسټونه وینو یا دوی هغه خبرې وینو ټول بیته انتقاد باندې باندې بیته ګوتر او ګرځوي چې تاسو په خپله په کوم کار باندې نن ورځ لګیا یاستئ چې تاسو نورو هیوادونو ته د حقوقو بشر درس ورکوی. که څه هم موږ تاسو ټول د دې مخالف هستو چې د مکتوبونو دروازې باید را خلاصې شي، خو دو خاطره چې دا داسې د یو چا د خولې نه د خبرې راځي چې هغوی خپله په دې باندې متهم دي نن ورځ چې حقوق بشر دوی په خپله نه مراد کوي، ماشومان وژل کېږي، مېرمنې وژل کېږي، خلک په زرګونه وژل کېږي روزمره، خو په دې باندې دوی خپله پټه نیولې ده او څه وخت چې د افغانستان ته حقوق بشر راځي دوی غږ کوي، خو هېڅ وخت هغه یوې پرېکړې ته نه شي رسېدلی. همدغه خبرې چې د میرمنو کار یا زده کړې ته به اجازه نه ورکول کېږي څه وخت چې طالبان راشي، مکه دیده نه چې دوی راشي افغان و میرمنو به خپل غږ پورته کوله او ویل به یې چې ګورې زموږ غږ واروایه، امریکا ته به ورغلل، چارواکو سره به کېناستل، ورته همده خبرې به یې کولې، خو په دې وخت کې متاسفانه د هېڅ افغان غږ نه
وله. ببخشن کاپتان گرفتم، بسیار ببخشن. شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که آیا انتقاداتی که علیه یا در واکنش این تعلیم ها گرفته شده درست است؟
بله، ما کچانم نظر است مثلا که وقتی که اجازه تعلیم خانما نداشته باشه، کار اجازه نداشته باشن، نه صرف که خارجی ها سر از امروز انتقاد دارن، خود افغان های ما مهم هستن که همه جیشون سرشان انتقاد داره. روز مره ما شما میبینیم که مردم ها صدایشون بلند شده چون که میفهمن که تعلیم چقدر مهم است. متاسفانه صدای افغان های ما شما رو کس نمشنوه. ما همیشه بر بنی حکومت ما همیشه گفتیم که اگر شما میخواین واقعیت که بمانیم سرزمین کرسی، میخواین که واقعیت حکومت داری بکنین، مهمترین چیز حق و حقوق انسانی افغان های ما شما هستن، بعد از او حقوق خانم هاست و اجازه دیر باید برشان داده شد که ما بتانن که درس بخوانن، کار بکنن و بتانن بر مملکت خود اقلا خدمت بکنن. دیگه من فکر میکنم کدام انتقادهایی که یا دارن سرشان درست هست، خود خاطر از این که
خانم پتن مطلب سوال ما این بود که انتقادی که در واکنش به این تحریم ها از طرف ایالات متحده امریکا گرفته شده، یعنی شما گفتن که شرایطی که یا وضعیتی که در غزه جریان داره خود امریکا تحت انتقاد قرار داده، در این مورد میخواستم که شما نظرتان داشته باشم.
بله، سعی کنیم وقتی که یک مجرم خودش جرم میکنه و باز دیگه نفر میگوید که شما باید جرم نکنین چون که خوب نیست. و دیگه پس که خود مجرم هم زیر سوال میره که خود چرا سرده این کارا فعلا همی کارا رو میتونیم. دیگه امریکا وقتی که میدن که شما باید حقوق بشر مراد کنین، کل دنیا پس روی خود میگردن و بشر میگن خیلی شما چرا در فلسطین همی کارا رو دارین. ما که شاید در دو دلیل ما هم نظر نباشم، مگر چون که ما و شما انسان هستیم میبینیم روزمره که فعلا در غزه کدام حالت هسته، چقدر حالت خراب است سر مردم فلسطین. از اون خاطر مردم راستن این ارتباط افغانستان ما مثال بسی پراموش میکنن که فعلا در افغانستان کدام حالت است، چون که خانم ها صرف نمیتونن که درس بخوانن یا کار بکنن یا دیگه مشکلات است، چون که مشکلات به فلسطین زیادتر است و متهم
من نتاسن پتن کور بیر تشکر کور دی ودان روی جان زمر است. په اجازه فقط یو خبر دلته کوم دی راپورت کې زنی ټیک راغلی دی چې وایي چې د خزانه وزارت د دو طالبانو د چارواکو ترڅنګ د ایران د استخباراتو په دوه افسرانو باندې زونه لګولید چې پلان درلود په امریکا کې د نن اوسنی او پخوانی چارواکي د قزوکونو په خانه قومندان قاسم سلیمانی غچخصو په خاطر ووجني. بل د مرکزی افریقا جمهوریت د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د هیتی د جنوبی سودان د دې حکومتونو غړي هم پکې شامل دي. همدارنګ سکیان په ولایت کې د چین په دوه چارواکو باندې زونه لګیدلې دي په دوی تور دي چې د غور مسلمانانو حقونه پایمال کړی دي او د هغوی د بشري حقوقونو جدي سرغړونه کړی دي. دغه راپورت شو په دې کې شل کسو په دې شلو کې دوه تنه د طالبانو کسانو. موږ ته دغه موضوع مهمه ده چې په افغانستان کې وضعیت تغیر کړي.
خب خانم خاتم به اجازه شما ما میخوایم که واکنش آقای بهمن داشته باشم در برابر سخنان خانم پتن که اونا گفتن که خود امریکا با انتقادها مواجه است به خاطر شرایطی که امروز در غزه دیده شده و جریان داره.
خب ببینین، اول این که آمریکا در یک جنگ مستقیم با مردم غزه قرار نداره، ولی در کل سیاست های آمریکا در مورد برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشر قابل انتقاد هست و من ایره تایید میکنم. یعنی آمریکا در جنگ رویارویی با مردم غزه قرار نداره، بلکه اسرائیل هست که در جنگ قرار داره. ولی نحوه برخورد آمریکا با مسائل حقوق بشر به دلیل برخورد دوگانه قابل نقد هست که مسائل غزه را و مردم غزه را هم باید مورد توجه قرار بده و همچنان مردم افغانستان. ولی هیچ دلیلی وجود نداره که ما فکر بکنیم که به طور مثال نهادهای حقوق بشری که در دنیا وجود داره از جمله در ایالات متحده آمریکا اینا کاملا نهادهای دولتی یا در واقع نهادهای حکومتی هستند. شاید سیاستمداران آمریکا بیشتر به جای ارزشگرایی و دنبال منافع بیشتر عینی خود باشند، اما مسئله حقوق بشر یک مسئله مهم برای بشریت هست، مسئله بسیار اساسی و حیاتی برای انسان، در واقع انسان جامعه افغانستان و هر نقطه دیگه از دنیا هست. بنابراین چیزی را که ما در افغانستان شاهد هستیم، علی رغم انتقادهایی که نسبت به آمریکا وجود داره، این است که ما شاهد یک رژیم توتالیتر به شدت رادیکال مذهبی هستیم که اپارتاید جنسی را در افغانستان اعمال میکنه. زنان کاملا محو کرده، زنان کاملا از جامعه حذف کرده، افغانستان را تبدیل کرده به یک زندان در واقع سرباز. انسان افغانستان امروز گذشته از زنان تحت شدیدترین نوع شکنجه روانی و در واقع فیزیکی قرار داره. این شرایط با توجه به تاریخ افغانستان اگر نگاه بکنیم، میبینیم که ما در تاریخ افغانستان حداقل در چند سده گذشته
بله
درنوریدون کو معذرت خوارود بهمن صاحب تلیفونی ارتباط قطع شو. پرودوسر صاحب کوشش کوي چې بیرته استاد بهمن خبرونه تراولي، هغه بخپله خبره بیرته بیا پیل کی او خپل مطلب مفهوم به بیرته اراده کی. معذرت غواړم قدر منوریدین کو روجان احساس په اجازه بیرته به د ډي وي پته خو سره خپل بس سیدا ما ورکو. دوی پتنګ خور تاسو په حالاتو خبرې چې طالبانو د تعلیم دروازې بندې کړې دي، د کار دروازې بندې کړې دي، پرته له یو دوه ځایونو چې هغه د خپل دوه میاشتې مخکې ورغلي ودلیدل حالات په خپل سترګو، یوازې رپورټونه نه بلکې ودلیدل چې دفترونو کې ښځې کار نشي کولای، مؤسسو کې، خارجي مؤسسو کې کار نشي کولای، فقط شفاخانو کې، کلینیک کې یو دوه دغه مهم ځایونو کې د کار اجازه لري. نو و سوال دا دی چې د خو وزید دنیا ته شدل ته تخلف شته دی، د دوی بشري حقوق د پخولند شي ودی. اوس رپورټونه وایي چې د دغه فشارونو باوجود چې د هر خوانه وارد شي ویلي چې په افغانستان کې د غستون د څنګه حل شي، په سیاسي لحاظ څنګه یو حکومت جوړ شي، دغه تشکیل څنګه بدل شي، طالبان څنګه نوی بدلونونه راوړي په خپل کابینه کې، دا ټول فشارونه دي د پردې چې یو نظام ریشي په افغانستان کې. په دې لار کې ټاکل شوې ده چې د قطر په پایتخت دوحه کې یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړیږي. اول ته به په دې مسلې باندې بحث کیږي چې د طالبانو حکومت د جنکو د تعلیم او د کار په برخه کې د دوی د ازادۍ او بشري حقوقو په برخه کې د محدودیتونو چې لګولې دي دا باید لري کې دوی به یو رقم هغه پروژې غوندي یا ورکشاپ غوندي بحثونه کوي، بیا به هغه وړاندې کوي خپل مقامات ته. ساسې نظر غواړم په دې برخه کې چې دغه سې ورکشاپونو، غونډو یا پلانونو یا پریکړو اثرات بسی ویزه کوس یو ډیر حساس وخت دی. د کال په اخر کې د امنیت شورا باید په دې ټولو مسایلو پوه شي چې څه اقدامات پکار دي تر څو د افغانستان د مشکل نه ووزي. یو مشکل نه دی، ډیر مشکلات دي په افغانستان کې.
و بسیار بخښن خانم خادم، آقای بهمن دوباره روی خط برنامه هستن با ما.
خا زه فکر کوم چې بهمن صاحب که ساسي اجازه وي چې سوال موږ مطرح کو تازه دوی واورید، مهرباني وکړئ تاسو دې پتن خور بهمن صاحب ته بیرته وشو د سره به سوال وکړه. مهرباني پتن خور.
د بهمن صاحب په اجازه باندې زه فکر کوم ګوره چې ورکشاپونه یا غونډې خبرې په مشکلاتو باندې دا همیشه ګټورې دي، خو په وخت کې زیاتره ګټه رسول کی چې چیرته په درقم غونډو کې خپل د چارواکو کسان هم پکې موجود وسی. دلیل دا دی ترڅو هغه غونډې اقلان یو نتیجې ته ورسول شي او یو پریکړه پکې وشي. بې غیر له غینا موږ تاسو وینو چې په ډیرو ځایونو کې ورکشاپونه جوړیږي، په نورو هیوادونو کې خلک خپل نظریات پکې وړاندې کوي چې هغه هم نیکې خبرې دي، خو زه فکر کوم دا رقم ورکشاپونه چې په دې کې بیا حکومتونه پکې هم داخل وشي هغه به زیاتره ګټه ورسوي، اقلا د افغانستان میرمنو ته به ګټه پکې ورسوي. تاسو راغلی دې ته چې خادم خوبه بخیر قبل جز ده تاسو د پښتنې کومه یاوه
بل جز ده و چې د کسان راغوختي دي، خو د څه معلومي کې طالبانو به سو کورځي کنه ورځي دا مونږ ته اوسه پوری قطعي معلومات نشته ده. خو په دې باندې بحث کوي چې طالبان نو دغه کوم محدودیتونه چې لګولې دي، زما سوال ده چې دغه محدودیتونه کې بلګ نرمخت یې شي نه ځکه د افغانستان د حکومت د ستونزو مسله د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پورې تړلې ده، او د رسمیت پیژندل د خوځو په تعلیم او د خوځو په حقوقو او بشري حقوقو پورې تړلې ده. نو د قطر غونډه یا ورکشاپونه یا د نړیوالو فشارونه دا ټول به دومره اثر وکړي ځکه د امنیت شورا ته د امنیت شورا د کال په اخر کې په دې باندې پریکړې کوي چې د ستونزو څنګه حل شي. اصلی فرمول خو معلوم ده چې په افغانستان کې باید یو همشموله حکومت جوړ شي، ټول پکې وي، او په دې اساس به بیا په رسمیت پیژندل شي او مشکل به حل شي.
ګورې زه فکر کوم چې دا غونډه کومه کوم چې تاسو ته یو ګټوري دي، خو لکه اوس کله چې تراشو چې دا غستونې به قلن حل کړی کنه، کله شي چې زیاتره ستونزې په وخت کې حل شي که چې دا د طالبانو سره زه فکر کوم چې یو په یو باندې خبري ورسره وشي او د دوی غستونې ورودل شي او د ستونزو لپاره یو الیار را پیدا شي. دا چې په دغه دوه طالبانو باندې بندیزونه لګول شي دي، ډېر امکان لري چې دا هم د الیار لپاره به دا کار کړی وي. خو دې اما شموله د حکومت لپاره زه فکر کوم ګوره چې چیرته موږ تاسو اما شموله حکومت همیشه موږ تاسو یادو خا به داوی چې هم شموله حکومت تعبیر شي چې موږ تاسو اصلا ورنته مفهومونه لرو که چیرته خبره کابینه ده شي په ټول نړۍ کې چې موږ تاسو دغه فرمول د حکومتونو وګورو، کابینه همیشه د هغې کسانو نه تشکیل کیږي چې په موږ غونډ باندې هغه تعلق لري که چیرته امریکا کې موږ تاسو وینو چې وګړي را شو کومه داری ته ټول خپل دیموکراتان راولي هم در رقم په دې هیواد کې چې ته کنزرواتیو پراشي او وګړي کومه داری چې ټول خپل کنزرواتیو خپل وات ایران راولي او سم چې ته موږ تاسو د ایران ته وګورو پاکستان ته وګورو د ټول هیوادونو کې د کابینه همیشه د کسانو نه تشکیل کیږي چې وګړي خپل فاموغو ګوند کې هغه وګړي اوس دی چې اوس شي طالبان راغلي دي نو وګړي هغه کسان ټاکلي دي په خپل کابینه کې چې وګړي خپل طالبان دي نو بیا ته چې دا راشو چې ته را دیفته چې پرې کې مثال څوک آلته به رولو به یې جاتره موږ تاسو ویلې چې په چې را دیف کې د عام خلک پکې کار کوي ته وخت زه خپل راړل ما دنو وزارتونو ته چې خزو جګړه
لولې خو خپل پاتنګ بسر ګوښین کسای کې در
د کار برابر کړی و خو بیا لکه تاسو چې وی ډیر ځوینو کې دي چې میرمنو اجازه د کار نه دلودله زما صرف د ما د دا و چې ما شمول چې څه وخت موږ تاسو ویایو متاسفانه د موږ تاسو جمهوریت په هغه وخت کې ما شمول نه و موږ تاسو حکومت ټول په فیصدی باندې ویشل شوای و چې لاس فیصد شل فیصد په روس فیصد په دا کوم شکل باندې ویشل شوی خو په ټول نړۍ کې کوم تاسو کابینو ته
وګورئ کسایی که در پارلمان افغانستان بودن در گذشته انتخاب مردم بودن امروز شما فکر میکنین که کسایی که در کابینه حکومت طالبان شرکت دارن و اشتراک دارن یا از بطن مردم هستن یا نماینده مردم هستن شما چی میگین در این مورد؟
سعی کنیم من فکر میکنم که اول خو گفتن نمیتون که یا نماینده مردم افغان هستن یا نی از خاطر ازی که تابال انتخابات نشده این افغان اجازه زیر تابال برشان نداده شده که یا انتخاب بکنن که کی رهبر شده متاسفانه انتخابات در افغانستان همیشه بسیار ناکام بوده وقتی که موقع داده شده بر مردم افغانستان که شما انتخاب خود بکنید هیچ وقت به منتخب مردم عام افغانستان کس احترام نگذاشته دیگه من فکر میکنم که مشکلات افغانستان بسیار زیاد است من صرف وقت کمی نظر از خاطر کابینه دادم از خاطر فرمول دنیا دادم که در دیگر مملکت ها چی رقم هستن فرمول پیش میره دیگر از همون خاطر طالبا هم همین فرمول پیش میبرن
تشکر یک جهان شما آقای بهمن شما را در برنامه خوش آمدید میگیم در ادامه سخنانتان و همچنین یک سوال دیگر از شما هم این مطرح میکنم که مسائل زنا همواره از حق تحصیل خانما دخترا ذکر میشه مگر صحبت هایی که ما با مبصرین سیاسی داشتیم و دارم اونا بر علاوه حق حقوق زنا ممنوعیت تحصیل زنا پایمال کردن حقوق زنا بر علاوه پایمال کردن حقوق اقلیت ها توظیف طالبانی که دستشان به کشتار مردم در گذشته شامل است ایجاد کمپ های تروریستی در افغانستان موضوع قاچاق آثار تاریخی توسط طالبان تقابل طالبان با فرهنگ مردم افغانستان تعصبات مذهبی آزار و اذیت نظامیان پیشین توسط طالبان این موضوعات است که اونا در بارش بیشتر صحبت میکنن چرا این موضوعات در حاشیه رانده شده چرا موضوعات این سرخط بیشتر تمرکز یعنی مورد توجه قرار نمیگیره که زیادتر موضوع خانما در صدر قرار داده میشه
خب بسیار خب آمرزد که تماس ما قطع شد لحظات قبل دوباره با شما برگشتیم میخوایم مورو خلاصه بکنم در پرسش قبلی که مطرح کرده بودین ما در یک دنیای زندگی میکنیم که دولت ها متاسفانه نسبت به مسئله حقوق بشر برخورد دوگانه دارند و در این مورد به نحو ریاکارانه در واقع برخورد میکنند اما هیچ دلیل وجود نداره که دلیل برخورد دوگانه کشورها و یا به دلیل برخورد ریاکارانه کشورها ما مسئله حقوق بشر دست کم بگیریم حقوق بشر و دفاع از ارزش‌های حقوق بشر در واقع وجیبه هر انسان هست تا زمینه برای تأمین حقوق انسانی در هر جای دنیا از جمله در افغانستان فراهم شود در قسمت دوم سوال شما که بیشتر در واقع یک سوال بسیار گسترده هست باید بگویم که ببینین مشکل افغانستان بسیار پردامنه و در واقع مشکل بسیار پیچیده هست. تنها همطور که شما گفتین به زنان خلاصه نمیشه، بحث های زیادی در اونجا وجود داره که باید همه زیاد حل شوه. این نیاز به این داره که در افغانستان باید یک نظام قانونمدار باید ایجاد شوه. متاسفانه بیشتر در افغانستان حداقل در 40 سال گذشته ای که افغانستان در دچار یا در یک دور باطلی از منازعه قرار داشت، یک نوع تلاش شده که بیشتر راه حل های سیاسی کوتاه مدت برای افغانستان ایجاد شود. از جمله مثلا رژیم هایی که در افغانستان در این زمان آمدن بیشتر بر اساس یک راه حل سیاسی بوده، اما این راه حل های سیاسی راه حل های بنیادی نبوده که واقعا بتونه مشکل اساسی افغانستان حل بکنه. مشکل این است که اول کسانی که یکی از مشکلات اساسی این بوده، کسانی که در خلق بحران در افغانستان نقش دارند، در کشتار مردم افغانستان نقش دارند، اینا همیشه جدی گرفته شده، آمدن قدرت به اینا واگذار کردن، دیروز مجاهدین امروز طالبا. این مشکل افغانستان حد نمیکنه. اگر دوباره ما فکر بکنیم که طالبا بیاره یک بخش دیگه از رهبران جهادی را و قومی را در بدنه حکومت خود بیاره، شریک بسازه و چیز را به نام حکومت همشمول که در گذشته در دوره مجاهدین هم که رهبرای جهادی مختلف آمدن گفتن ما یک حکومت همشمول به اون مفهوم میسازیم، نه به مفهوم هستیش بسازیم، مشکل افغانستان حل نمیشه. مشکل افغانستان با ایجاد یک دولت قانونمدار حل میشه که اول بتانه با تمام کسایی که دستشان در جنایات، در خونریزی، در قتل عام، در نقض گسترده حقوق انسان و حقوق بشر، چی زن و چی مرد، در فساد، در تفاول دارایی عامه افغانستان نقش داره، اینا دستشان باید کوتاه ساخته شود و اینا باید وارد فاز عدالت شوند و عدالت در مورد زیاد تطبیق شود. در غیر صورت من فکر بکنم که مشکل افغانستان تنها با تغییر رژیم ها، با آوردن چهره ها در ساختار قدرت، با رفتن چهره ها حل نمیشه. اینا همیشان کسایی که امروز ما تجربه میکنیم و کسایی که دیروز تجربه میکردیم متاسفانه، اینا همیشان به نحوی در انحصارگرایی، در کشتار مردم افغانستان، در پایمال کردن حقوق انسانی مردم افغانستان، در اذیت و شکنجه و در چقاول دارای عامه نقش داره. بنابراین با کسایی که در خلق بحران، ما باید یک میکانیزم را ایجاد بکنیم در افغانستان، نیروی متجددگرا در افغانستان باید نیروی را ایجاد بکنند، کسایی که در خلق بحران افغانستان نقش دارند، اینا باید از عرصه قدرت و سیاست باید.
خب آقای بهمن، یک سوال اینجا پیدا میشه، او کسایی که
یک رژیم پایدار دموکراتیک مردمی که بتونه ضمانت بکنه از حقوق اساسی شهروندان، چه حقوق زنان، چه حقوق اقلیت‌ها و تمام مردم افغانستان.
خب آقای بهمن، توصیه شما را که میکانیزم ها باید گرفته شد بر بهبودی اوضاع افغانستان، کی میتونن گزینه کی را شما گفته میتونن کی است و ای که چقدر خوشبین هستین که چیزی که شما گفتین تحقق بیافه برای بهبودی اوضاع افغانستان؟
خب در عمل بسیار دشوار هست اون چیزی که ما صحبت بکنیم. مثلا ای که ما اول به طرف یک حکومت قانون باید حرکت بکنیم، حتی همین طالبا باید اگر میخواین به مردم افغانستان و به کشور خود دلسوزی بکنن، باید گام بذارن در عرصه ایجاد قانون اساسی، در عرصه ایجاد نهادهایی که بر پایه قانون شکل میگیره و افراد باید بر اساس قانون در ساختارهای نظام سیاسی و اداری افغانستان جای بگیره. و دوم این که ما باید وارد از این شویم که یک میکانیزم عدالت انتقالی در مورد جنایتکارای جنگی که طالبا هم شامل از اون میشه، این ما باید زمینه شه چی از طریق مراجعه به نهادهای بین المللی و چی از طریق فشار مضاعف داخلی ما باید ایره باید فراهم بکنیم. اما من فکر میدانم که در واقع این بسیار دور از انتظار به نظر میرسه، ولی واقعیت این است که تا ما به این مرحله نرسیم، امکان از این که ما بتانیم به این منازعه دوامدار و ناپایدار سیاسی در افغانستان و تجربه مکرر رژیم های توتالیتر و غیر مردمی در افغانستان پایان بدیم این ممکن نیست.
دیر ملن بهمن سه محترم
به این مرحله باید برسیم.
تشکر یوه دقیقه لرو او بخی تاسه نپتن خور یوه دقیقه لرو تاسه نظرم هم دی برخه که غوارو لکه سنگه چه بهمن سه بویلی چه سنگه مزره حل کردش.
ګوره زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته هغه د غوی هغه مشروع غوښتنو ته باید غوږ کیښودل شي، خصوصا میرمنې په داخلو څلوېښت کالونو کې موږ تاسو همیشه میرمنې ته ورېدلې دي په افغانستان کې، که چېرته کونډه وي، که چېرته یتیم وي، او که چېرته موږ تاسو په کور کې معلولین ولرو، جته ټولې ستونزې همیشه میرمنې ته ورپاتې دي. نو موږ تاسو لیدلي وینو چې څومره بې سرپرسته میرمنې متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسو لرو، خو د هغې د څنګ څه اجازه نه د تعلیم نه د کار ورته ورکړل شوې ده. زه فکر کوم د خبرو له طریقې نه چې خپله سیلي واکمنۍ دې نتیجې ته ورسیږي چې که چېرته موږ غواړو د افغانستان ملي ګټو ته واقعیت ژمن پاتې شو او د افغانستان خلکو دپاره خدمت وکړو، نو د هغوی هغه مشروع غوښتنو ته باید دوی غوږ کیږدي. دا چې که چېرته امریکا په دوی باندې بندیز لګوي او یا چې امریکا د دوی کومې غوښتنې کوي هغه باید مطرح نه وي، دوی ته مطرح د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې دي، چې هغه همدغه دي چې امریکا مرتغه کوي، د افغانستان خلک یې مرتغه کوي، ورته وایي د مکتوبونو دروازې را خلاصې کوي. نو زه فکر کوم که چېرته دوی د خلکو مشروع غوښتنو ته غوږ ونیسي، زه فکر کوم چې ډېرې زیاتې هغه ستونزې به په افغانستان کې د حل لاره را پیدا کړي.
تاسنه مننه دی وی پتنخور استاد بهمن صاحب ستاسو د کورودانی چې خبرونه ترغلی مننه تاسو.
بله از شما مهمانای عزیز تشکر میکنیم و از شنونده ها هم تشکر میکنیم که دای تایی دم امرای ما بودن. وقت نشر خبر است، توجه شما را به شنیدن خبرها معطوف میکنیم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با مقام های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت در پاکستان در مورد پناهجویان افغان در آن کشور گفتگو کرده است. تاماس وست امروز شنبه 9 ماه دسامبر در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در این گفتگو درباره حمایت این دو سازمان از افغانهای به شدت آسیب پذیر و در معرض خطر بحث کرده است. او در ادامه نگاشته است: افتخار داریم که ایالات متحده امسال 77 میلیون دلار به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای این تلاش ها و 9 میلیون دلار به سازمان بین المللی مهاجرت برای پاسخ به زلزله های اخیر کمک کرده است. وست گفته است که با شماری از پناهجویان افغان نیز ملاقات کرده تا از نزدیک در مورد زندگی آنان بشنود. و دنبال تحریم دو مقام طالبان از سوی وزارت مالیه ایالات متحده، حکومت این گروه این اقدام را نکوهش کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
به مناسبت 75مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 ماه دسامبر، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفته است که فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم ها اضافه کرده است. در بیانیه دلیل این اقدام نقص جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران از جمله از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفاً بر اساس جنسیت بیان شده است. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که این محدودیت مبتنی بر جنسیت منعکس کننده تبعیض شدید و فراگیر علیه زنان و دختران است و در بدست آوردن حمایت برابر اختلال ایجاد می کند.
ادامه خبرها. رینا حمیدی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی هرچه سریعتر فعالان حقوق بشر از زندانهای طالبان شده است. خانم حمیدی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته تا جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پرمانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزه ایشان به خاطر حقوق افغانها بازداشت کردند آزاد سازند. رینا امیدی افزوده است که افراد دستگیر شده باید مورد تقدیر قرار گیرند، نه اینکه مجازات شوند. حکومت طالبان تا کنون در مورد بازداشت این زنان فعالان چیزی نگفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در حالی که نیروهای اسرائیل با شدت تمام حملات خود را بر غزه ادامه دادند، ایالات متحده روز جمعه 8 ماه دسامبر قطعنامه ملل متحد را برای آتش بس در غزه ویتو کرد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با استفاده از ماده 99 منشور سازمان ملل که به ندرت به کار گرفته می شود جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد را تشکیل داده و خواستار آتش بس فوری در غزه شد. اما با وجود هشدارهای نهادهای امدادرسان به ویژه سازمان جهانی صحت از وضعیت وخیم فلسطینی ها در غزه، ایالات متحده که میلیاردها دلار کمک نظامی به اسرائیل فراهم کرده این قطعنامه را ویتو کرد. رابرت وود معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفت که این قطعنامه دور از واقعیت است و افزود این فقط بذر جنگ بعدی را می کند، زیرا حماس تمایل به برقراری صلح پایدار ندارد. در یک خبر دیگر، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین روز شنبه پس از آن که ایالات متحده در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را که خواستار آتش بس فوری در قلمرو فلسطین شد ویتو کرد، گفت که ایالات متحده مسئول خونریزی کودکان در نوار غزه است. در خبرنامه دفتر محمود عباس آمده است رئیس اداره خودگردان موقف آمریکا را تهاجمی، غیر اخلاقی، نقض آشکار تمام اصول و ارزش‌های بشردوستانه خوانده و آمریکا را مسئول خونریزی کودکان، زنان و سالمندان فلسطینی در نوار غزه می‌داند. مشاوران امنیت ملی ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن امروز شنبه خواستار فشار قوی‌تر بین المللی برای سرکوب توسعه تسلیحات و میزایل‌های هسته‌ای کوریای شمالی و همکاری نظامی این کشور با سایر کشورها شدند. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد ادعای انتقال تسلیحات کوریای شمالی به روسیه وجود دارد. نشست سئول در حال برگزار شد که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا در سالهای اخیر به بالاترین حد خود رسیده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی با گسترش برنامه هسته‌ای و میزایلی خود سرعت می‌بخشد و دکترین هسته‌ای تشدید کننده ای را به رخ می‌کشد که اجازه استفاده پیشگیرانه از سلاح‌های هسته‌ای را می‌دهد. ایالات متحده و متحدان آسیاییش با افزایش همکاری امنیتی سه جانبه خود در منطقه و تقویت تمرین‌های نظامی خود که کیم آن را به عنوان تمرین تهاجم مکوم می‌کند پاسخ دادند. و جنیفر مورگن فرستاده خاص آلمان در مورد اقلیم گروه‌های عرب را به اتخاذ تاکتیک‌های بسیار نگران کننده در مذاکرات اقلیمی کوب 28 که در دبی برگزار شد متهم کرد. مورگن امروز شنبه گفت یکی از مسائل کلیدی سازگاری است. او افزود گروه‌های عرب موقفی دارند که نمی‌خواهند متن در مورد سازگاری داشته باشند که این یک مشکل است. او افزود همچنان این موضوع یک اولویت برای آسیب پذیرترین کشورهاست و اروپا در کنار آنها می ایستد. در همین حال امروز معترضان در مذاکرات اقلیم کوب 28 در دبی خواستار یک تغییر عادلانه اقلیم شدند که شامل جوامع آسیب پذیر می شود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې یا رکو راست پروگرام قدرمنو اوریدونکو تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه مو اوریده. اوس مونږ د نن ورځې پروگرام لرو او دغې نه روسا ساسه غږ پروگرام د خبرونه ترشه او خپل نظریات بیان کړي. مننه تاسو ټولو نه.
بله، شنونده های محترمی بود برنامه رکو راست که تقدیم شما شد. باید اضافه کنیم شنونده های محترم نظراتی که در این برنامه بیان شد نظر مهمانای برنامه بود، موقف صدای امریکا را منعکس نمیکنه. وقتتان بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.